پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي ته سیزده د راډیو ته غوږ یاست. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. په خپرونې کې نور مسایل هم څیړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. او چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې ورسره سونامي لږ تر لږ 8 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. نوموړی وایي
هنوز هیڅ کومه گفتگوهای رسمی و مستقیم
د ویتروس د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ رسمي خبري نه دي سوي. نه د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هرڅه چې ویل کیږي اوازې دي او دا اوازو مخه څوک نه سنولای. دا په تاسو کې د ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول خپل نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوال طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبول سول. ښاغلی سامي وویل په وژل سوي کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول قری مناف هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډول نوی جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولی دی. ملټری ټایمز ورسپانې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دی چې F-15 الوتکې د پنځمې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره لمانځه یوړ. امریکایي چارواکو ویلي دی چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړی دی. د امریکا پوځ په تاسو وخت کې په افغانستان کې نوی جنگی الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتونو سږ کال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ یې 3 په چاړو ټپیان کړي ول نیولی دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 افغان تېره ورځ په راونزبرګ ښار کې پر خلکو برید وکړ او د پیښې په ځای کې د پولیسو لخوا ونیول سو. چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږ 8 وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 لوړې سوې. د اندونیزیا له طبیعي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند وایي چې د پالو ښار څلورو روغتونونو ته د 8 مړي خبر تایید سوی دی. په سلګونو کسان ټپیان سوي دي او لا هم د نورې مرګ بلیاټ کال کیږي. په ټلویزیونی تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړیدلې، سړکونه مات شوي دي او ودانۍ چپه شوي دي. د سوریه حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې 3 مخکې د یاغیانو لخوا تړل سوې وه. د سوریې د ترانسپورټ وزارت خبره کړې ده. د نصیب لویه سوداګریزه لاره په 2015 کال کې د یاغیانو لخوا نیول سوې وه چې ورسره د هغو سلګونو لاریو د تګ راتک مخه نیول سوې وه چې هره ورځ به یې د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول. د سوریې د ترانسپورټ وزارت په ویلامې کې راغلي چې د سوریې او اردن ترمنځ پوله کې د سوداګریزو لاریو تګ راتګ نن پایل سو. د دغې لارې په کال کې میلیارډونه ډالر په ارزښت سوداګری توکي انتقالېدل چې له تړل کېدو سره د سوریې او د ګاونډي هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریې حکومت د خپلو متحدینو روسیې او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بیرته له وسله والو مخالفینو څخه ونیوله. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپل قنصلګری وتړي. د دې ایالت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه شول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وخت وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د هر از بریټ مسول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په قنصلګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت د ځی وسوي چې پکې نه د سر زیان او شته او نه هم مالی زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای
تاسو ته د ایرادیو ته غوږی است. ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبري کړي، خو د سولې علي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
پر دې موضوع د سیاسي مسایلو د یو تحلیلګر نظر هم خبرو. سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښې شو چې قوي کامره لري. په بهرنیو سیاسي موضوعاتو کې اوري چې روسیې د سوریې پوځ ته د هوایي مدافعې د دستګاو ورکول پیل کړي دي. په خبرونه کې د کابل چپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې علي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمي خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس نن په یوه غونډه کې ویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښینی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. دا په اصل کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. یوسف خان ځدران د موضوع تعقیب کړی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو د ګرمو اوازو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوي دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له دې سره خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم بین
دی وی تروس هیز ډول رسمی او نیغ پنیغه خبرې د دولت او طالبانو د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي تر سره شوی. هر څه چې دی د شایعات او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک مخه نشینی ولې. د طالبانو سره د مستقیمو خبرو خبره شوې راپورونه داسې وخت د سولې د عالی شورا لخوا ردیږي چې د رویټرز خبری اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلی دي. دغه خبری اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغه ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادله خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه کېږي چې امنیت او شفافیت یې پر وړاندې سترې ستونزې یادېږي. له دې وړاندې د سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د غیر رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړي دي. د سولې د عالي شورا د روسي دریځ تر څنګ طالبانو هم بیا له دې وړاندې دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویل له دې سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادۍ فضا په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی دی وی دغه مقابل درناوی په خاطر یو ځل بیا ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. د طالبانو سره د تیرې څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیسې د سولې د خبرو هڅې کیږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې دا هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیله مندي څرګنده کړې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوي. رویټرز خبری اژانس د دریو طالب مشرانو په قول وایي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیات سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې پر امنیت او د محدود شمېر بندیانو د خلاصون پر موضوع خبرې ورسره کړي دي. دا کدنه په داسې وخت کې شوي چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لنډه موده پاتې ده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې یوه طالب مشر ویلي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کیږي. د ویلي افغان هیات زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. دغه طالب مشر ویلي چې ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وه خوشي سوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو پر دریو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبان ویان معرفي کوي له رویټرز خاجان سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړه. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د لیکوال او د سیاسي مسایلو د کتونکو خوشحال خلیل نظر راخسته دی.
اصل فکر کوم دا ډیر احتیاط له وجنه دا خبري او سرګندونه کیږي چې ممکن تماسونه موجوده ځکه دواړه طرف په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه ستنو تماسونه هم دي. نو طبعا کده سي لیدنه کې تنیم سوي لکه څنګه چې ویل کیږي، خو دلته معمولا د سوي سي اعتماد په زاد حد کې نه کله خبره مخکې دینه چې دوی اساسي خبرو ته داخل سي هغه خبره د باندې ووزي او هغه ذهنیت خرابېږي. نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رد کړه، ځکه دا د هلته د هغوی په جنګیالیو یو ډول تاثیر کوي. روحیه باندې هغه په اسانۍ سره دا خبره نه غواړي تر څو چې پرمختګ نه سوی دوی دا خبره د باندې راوباسي. ممکن یو علت دا وي د خبرو د پټولو او نور په مجموع چې د تماسونو سطح ته موږ ګورو چې هغه د امریکا له نیولې د افغانستان د حکومت پورې او حتی په ولایتونو کې د والیانو او قومي مشرانو پورې دغه ټول سطحو کې کوم معلومات مخته راځي. نو دې نه معلومیږي چې په ډېره لویه کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر سوی ده چې د اقل اوس دوی هغه اساسي خبرو ته یا د سرکیني او مشخص موضوعاتو باندې سره
خلیل صاحب ساسو په باور یعنی د پردې تر شا څه شته؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی وي هغه د ولیکېدو په حال کې دی. یعنی دا هوبه همغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي؟
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکرات خبره تقریبا د لس 12 کال یا دغه په اخر کې څومره وخت کې روانه ده. کله چې دوی خبره تي او جته رسېدلې دي هغه ورسته دي د ځینو رسنیو له خوانه د امریکا کې یا ځینې په غربي رسنیو هغه خبرونه چې خبره کړې دي. نو بیا دلته دوی خبرې افشا شوې دي او هغه یو خوا یا یو طرف ته په خیستل د مذاکراتو نه تر څو پورې دوی مطمئن نسی او ځینې توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه ترلاسه نسی نو دوی په اسانۍ خبره رسنیو ته نه باسي. نو طبعا
نو خلیل صاحب دلته ډار لڅ ده. یو خو تاسو اشاره وکړه چې طالبان خپل لیکن ممکن کمزوري شي هغه ووجه ده او دلته داخلي ځینې کشمکشونو شاید هغه هم متراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کیږي پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوس لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټو ساتل شي.
بله دقیقا دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې د جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبانو نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغو مرکزي شورا مثلا د کویټ کې دوی دفتر او هغه خارجي اعمال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري هغه کړۍ یا مثلا استخبارات دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي چې دوی سره دي دغه ټول په دې کې اثر گزاره دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقعي سي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي معمول لسه ده چې دوی نه غواړي چې خبره شي دوی کې یا مذاکرات دوی کې پاسانه افشا کې، ځکه دوی اکثرا کوم غیر تجربه ته وګورو دي نه موږ ته معلومیږي. نو دغه خپل دغه زمينه مسأله کړي دغه خپل فرصت ده او کدي فرصت مثال باندې استفاده ونه کینو ممکن دا یو غټ چانس لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی اتمن یو نتیجې ته شاید ورسی.
ستاسو نظر ډیره زیاته مننه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحبي څخه واوري.
په کندز کې د وطني غالیو جوړونکو بازار تود شوی. د دغه ولایت د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وطني غالیو بازار ځکه ښه شوی چې د بهرنیو غالیو پر ځای خلکو وطني غالیو ته مخه کړې. نوموړي وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو دوی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو غالۍ اوبدونکي د زیات نشتوالي ستونزه هواره شي. بلخوا د کندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په همکارۍ د بغلان ولایت په خنجان او دوشي ولسوالیو کې د میرمنو لپاره د سبو د پروسس ټولنه جوړ کړه. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پروګرام په هیواد کې د باغدارۍ او مالدارۍ د وضعیت د ښه کولو په برخه کې فعالیت کوي او تر ټولو عمده هدف یې د کورنیو باغچو په جوړولو سره د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي. د یادونې ده چې په خنجان او دوشي ولسوالۍ کې څه باندې 1500 مېرمنې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او پلور په برخه کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو کې ډالر 15 افغانۍ شپته پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مساله چې روسیې د سوریه پاوسته ایس درې سو ډول میزایل ضد سیستم ورکول پیل کړی دی. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. رضوان مراد د منځنی ختیځ حالات څارلی او په سټډیو کې سره د مراد صاحب ایس درې سو ډول سیستم څنګه سیستم دی او دا د سوریه پاوسته له کومه نظره تور ثابتېږي؟
مننه سالی صاحب. اس درې سوه ډوله سیستم د پرمختللو الوتکو د ویشتلو او د غراز د لرې واټن ویشتونکو یا بلستیک توغندیو د لمنځه وړلو لپاره استعمالیږي. د روسیې لخوا اس درې سوه او اوس یې هغه نوی ورژن اس څلور سوه دی. سوریه کې اس درې سوه ځای پر ځای کېدل په دې معنی ده چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان خو الوتکې او هلیکوپترونه یا غټ میزایل نه لري، اما دا به د سوریې هوایي پوځ یا هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي تر څو د اسرائیلو د هوایي بریدونو مخه ونیسي. یا هر ډول بهرنۍ حمله که به کیږي، که په میزایلو یا لرې واټن ویشتونکو توغندو حمله کیږي، نو دای مخه نیول شي. او اس درې سوه هغه میزایل دي چې په یو وخت کې څو هدفه د څو ثانیو په ترس کې ویشتلی شي، یعنی د دنیا پرمختللې الوتکې پرمختللې راکټونه یا میزایلو مخه نیول شي، په هوا کې خنثی کول شي. نو د سوری پوسټ به دا ګټه ورسي چې دوی به د دافع هوا له نقطې نظر یعنی هوایی دفاع سیستم به د دوی ډیر پیاوړی کړي، او د هغو میزایلو چې د دوی په اډو باندې کیږي د امریکایي کښتیو څخه یا د اسرائیل لخوا بمبار کیږي او سوریه اوس مخه نشي نیولی، نو په هغه وخت کې به باید سوریه په دې قادر وي چې غټې الوتکې او غټ میزایل ووري.
بله مراد صاحب، په سوریه کې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم شکیل دي. آیا دا په دغه هیواد کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ ټکر او یا هم په سیمه کې د سوریې د جګړې خپرېدو خطر نه پیدا کوي؟
که څه هم چې په سوریه کې سالی صاحب د سیمې د هیوادونو او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ لا د مخه ټکر پیل شوی دی، اما جګړه لا سیمې ته نه ده خورېدلې، که څه هم چې تر اوسه د سوریې په حدودو په سرحداتو کې دننه ده. ایران د سوریه د حکومت ملاتړ کوي، زرګونه ملشی استولی دی، هلته حزب الله ډله فعال ده، د روسیې پوس په خاص ډول هوایی ځواکونه په لازقي او نورو ځایونو کې ځای پر ځای دي، هلته امریکایي عسکر له کردانو سره یو ځای پراته دي، هغوی عملیات کوي، د ترکیې پاوس او خاص ځواکونه د ادلب په څنډو کې دلته پراته دي او عملیات کوي او د ځینې سختدریزو ډلو پر ضد جنګیږي. په لسګونو سختدریزې ډلې چې اوس تقریبا مات شوي دي، دوی په سوریه کې دي، نو په سوریه کې ټکر رامنځته شوی، د ټکر وروسته بیلګې په دې ورسیو کې د سوریې د هوایي ځواک لخوا د خپله د روسیې د یوې څارونکې الوتکې ویشتلو، چې هغې به د روسیې او د اسرائیل ترمنځ مشکل پیدا کړ. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته زنګ ووهه او وویل چې دوی بخونه غواړي چې د دوی د هوایي ځواک د غلطۍ له امله د روسیې تیاره هلته لګېدلې ده. که یاد مې څه کاله مخکې ترکیې د اسرائیلو د روسیې الوتکه ویشتله، نو دا خطر رامنځته دی او تقریبا د بشري حقونو ډلې ملګري ملتونو په همدې غږیږي چې که چیرته د سوریې جګړه کنټرول نشي، د سوریې د جګړې لپاره یو حل پیدا نشي، د دې زیات خطر موجود دی چې دا په یو سیمه ییزه جګړه بدله شي.
ډیره مننه له رضوان مراد څخه مو وردل چې روسیې د سوریې پوځ ته اس 300 ډول میزایل ضد سیستم ورکول پیل کړی دی. پر دې مسئلې ځینو هیوادونو له دې جملې اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
نا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په دې خبرونه کې مو اقتصادي خبرونه مخکې ووردل. اوس هم په کندز کې یو اقتصادي مسله څېړو. په کندز کې د غالیو صنعت وده کړې ده، خو د دغو کاروبار ځینې خاوندان وایي چې اسانتیاوې غواړي. دا چې څه اجمل آریان براته وایي.
په کندز کې د غالیو اوبدن کې او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپله کندز کې پلورل کېږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي، تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کېږي او بیا له دې ځایه د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
صنایع کندز په بافندګي مخصوصا قالین بافي فوق العاده دسترسی دارند.
په کندز کې د غالیو ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کېږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخه ته ډیره توجه وکړي. بلخوا د کندز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هیوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالی په هیواد کې دیننه او د غرس په بهر کې لزانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمن دي، ځکه په هیواد کې دیننه او بهر زیات مینوال لري. خو د غولایت غالی وبدون کې له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي ترڅو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
اوس به اجمل توربان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځانګړي ډول د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د شلو ورځو لپاره پیل شول. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپاینونه له غزنی پرته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د جمعې په ورځ پیل شول چې تر انتخاباتو دوه ورځې د مخه به پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان لپاره د ولسي جرګې انتخابات به د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د مطلب لیکوال د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی وه د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي لیکلي چې د کاندیدانو د محدود شمیر له امله دغه انتخابات وځنډېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاندیدانو کمپاینونه په بې فرهنګۍ سره پیل شول. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدانو ان هغوی چې له پخوانیو انتخاباتي مبارزو هم تجربې درلودې په بې فرهنګۍ سره خپل پوسترونه د خلکو او عامه مکانونو پر دیوالونو او د برق پر پایو نصب کړي دي او یو شمېر یې بیا پر لارو او واټونو د خوازو په تړلو او د خپلو تبلیغاتي موټرو په کاروانونو سره خلکو ته مزاحمتونه جوړ کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دغو کاندیدانو کې ځینو بیا د تبلیغاتي غونډو لپاره د خلکو کورونو ته غځېدلې د تګ راتګ کوڅې هم تړلې دي. ورځپاڼه لیکي که د کاندید صاحبانو کمپاینونه په دې ډول دوام وکړي کابل ښاریان به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوه خو خلک دې ته اندېښمن دي چې د حکومت مداخلو او د اړوندو کمیسیونونو ضعف ته په کتو سره به د انتخاباتو نتیجه څه ډول وي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د کاندیدانو زر او زور ته په پام او دغه شان د انتخاباتو د نه شفافیت په اړه اندېښنو دا ویره پیدا کړې چې دغه انتخابات بحراني نه شي او نورې ستونزې راولاړې نه کړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې امنیتي ارګانونو خلکو ته د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی خو د سر مقاله لیکونکي په باور ستونزمنه به وي چې خلک د دوی په وعدو اعتماد وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې خلک او حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا بهیر په ډېر ښه ډول ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړېدو لپاره هم د خلکو باور ترلاسه کړي. په سر مقاله کې له کاندیدانو هم غوښتل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې خپل کمپاینونه مخته یوسي.
سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود چې قوي کیمرا لري. نور له اسمت څارونه.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود. دا موبایل په شاتنۍ برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کیمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسي ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجه موبایل دی خو کیمرې خورا پرمختللې ده. د دې بل کیمرې 8 میگا پکسل ده خو اصلي کیمرې 24 پکسل ده او دا یو په تیارې یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسب ده. د ګلکسي و ایک بل کیمرا 15 میگا پکسل ده خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی ده. دا کیمرا ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8 پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایت او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنۍ وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ بازار الفکر څخه محمد هاشم خبره کوم. دغه پیغام به زموږ هوا کلو چارواکو ورسوي چې د ناوې د ولسوالۍ اوبه کثرت کوي چې د هلمند سیمې اوبه بل کثیرېږي خو د زک مقامات د نو توجه څخه د نالیه سیګراتي او د سوالي د ټول او د وچري او کشتنه د علاقات سره مخ کی ازادي راځي د ډیر ډیر مننه د نو فرهان تر لور چارواکو ورسوي والسلام به احترام
السلام علیکم زه د روزګان ولایت غزاب د بلسلی خبره کوم ورور سید ازادي کارکونکو سړي د قیش دغه کوچ د مشت غمنو نشر کی موږ د دې وچکالۍ سره مخامخ یو کښتونه موږ ټول ولاړو وچلو اوس موږ دغه یو درخت لرو د بادامو درخت و دغه دغه موږ ټول وچو او بنسه یو ډېر لرې ولسوالۍ د حکومت توجه نه سو دیته بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښه یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ غنم وچول دا درخت مو وچیږي موږ ته دولت هیڅ توجه